افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبری مجله کې موزه نوري هر کلی کوم او رچ افغان ولسمشر وای غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل کړي. دا چې ازبکستان دا ظرفیت لري په دې اړه د اقتصادي چارو لوی کارپوه سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. په مو کړی د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان د ملي امنیت اداره وايي په سیمه کې د القاعده پیژندل شوی قومندان عمر خطاب ووژل شو. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د افغانستان خلک او دولت غواړي چې ازبکستان یې عمده تجارتي شریک وي. په بامیان کې د پولیسو یو افسر او د ملي امنیت ادارې یو مامور په ویځوان انجلۍ د جنسي تجاوز په تور ونیول شول. او د روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په سیمه کې د القاعده پیژندل شوی قومندان عمر خطاب چې په عمر مر منصور مشهور ووژل شو. د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې عمر خطاب تر عاصم عمر وروسته په افغانستان او د هند په لویه وچه کې د القاعده شبکې تر ټولو مهم مشر و او دا اول وار دی چې د القاعده شبکې دومره لوی قومندان په افغانستان کې وژل کیږي. د خبر پاڼې په حواله د ملي امنیت ملي اردو او د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په غزنی، زابل او پکتیا کې د القاعده شبکې د غړو پر ضد ځانګړي عملیات کړي چې اتیا او سوال پکې وژل شوي. د القاعده شبکې 28 غړي نیول شوي او 15 پناه ځایونه یې تخریب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د اقتصادي، سیاسي او ترانزیتي ارتباط پر پراختیا یې خبرې کړې دي. ولسمشر غنی نن له میرزیایف د منځنۍ اسیا د ثبات او اقتصادي ودې لپاره د هغه د صادقانه هڅو په خاطر مننه وکړه. اشرف غنی وویل
The people and government of Afghanistan have every intention to
transit. د افغانستان خلک او دولت غواړي چې ازبکستان زموږ په عمده ترانزیتي او تجارتي شریک بدل سي. شغلی غنی د خبرې په تشکند کې نن د ازبکستان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې کړی دي. هغه نن د ازبکستان د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګډي وروړي او د حضرت امام تاریخي ځای ته ورغی چې د قران مجید یو پخوانی نسخه پکې ساتل کیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 4512 افغانان له ایرانه په زور ایستل شوي. د هغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د افغان کډوالو پر ستونزو په ترکیه کې خبرې وکړې، خو ایراني چارواکو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی. د میاخیل په وینا د هغه کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بامیان کې د پولیسو یو افسر او د ملي امنیت ادارې یو مامور پر ویځوان انجلۍ د جنسي تجاوز په تور نیول شوی. د بامیان په امنیت قومندانۍ کې له جنایي جرایمو سره د مبارزې امیر جلیل واسق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تورونو کسانو د پیښې قرباني انجلۍ دیدار بخت ته ګواښونه هم کړي دي. دیدار بخت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
پر ما گفت ما که زیاد بندی شو میگفت و خوی قد مرمی میزنم غور غور میکنم دیست دولت هم خلاص، از قماندان هم خلاص، همزی پدر مادر هم خلاص.
ملګری ملتونه وایي لږته لږه 80% افغاني ښځې په خپل ژوند کې د جنسي تشدد له یو ډول سره مخامخ شوې دي. او 80 افغاني ښځې چې په ځمکنیو قواوو او هوایي ځواکونو کې به خدمت کوي د زده کړو لپاره نن هندستان ته روانې سوې. په کابل کې د هند سفارت پر ټویټر ویلي چې د هند سفیر منپریت وهورا نن له هغوی سره په کابل کې خبرې وکړې. دغه ښځې به د هند په چینای ښار کې زده کړې کوي. د روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. د قانون د روسیې پارلمان په وروستیو کې تصویب کړ چې پر اساس یې د روسیې حکومت کولای شي چې پر رسنیو د بهرنیو حکومتونو او استازو ټاپه ولګوي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر تام کینټ ویلي چې د بې پرې او کره خبرونو رپورټونو جوړولو ته دوام ورکړي او خپلې هڅې به جاري وساتي چې په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو اوریدونکو ته کرام معلومات ورسوي. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی پلویانو نن هغه له پولیسو خلاص کړ. د اوکراین امنیتي ځواکونو نن سهار په کیف کې د میخائیل ساکاشویلی پر استوګنځای یرغل وروړی وو او هغه نیولی وو. ساکاشویلی د ګرجستان پخواني ولسمشر وو او کله چې د اوکراین تابعیت ترلاسه کړ د اوکراین د اډیسې ښار والی وټاکل شو. خو د ساکاشویلی سلګونه پلویان نن په هغه سیمه کې راغون شو چې دای نیول شوی و او د پولیسو له لاسه یې ساکاشویلی خوشې کړ. ساکاشویلی نن پر اوکراینیانو غږ وکړ چې سوله ییز اعتراضونه پیل کړي او جمهور رئیس پیترو پروشینکو له واکه لرې کړي، خو په کیف کې د امریکا سفارت نن پر ټولو خواوو غږ کړی چې د تشدد مخنیوی دې وکړي او قرار دې سي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دوو فعالانو نن د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادي اروپا آزادي راډیو پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه لګیدلی بندیز لرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د فکر او بیان ازادۍ دوو څېړونکو ډیوید کې او مایکل فورسنن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې پر اسماعیلوه د چارواکو له لورې لګیدلی بندیز تر قانوني او مشروع حد تیر شوی دی. د آذربایجان حکومت په 2016 میلادي کال کې پر خدیجه اسماعیلوه د سفر 15 کلن بندیز اعلان کړ. او د رومانیې پخوانی پاچا اول میخایل چې 96 کلنو په سویس کې مړ سو. هغه د انګلستان د ملکې دوهمې الیزابت له نږدې خپلوان وو چې په 1940 میلادي کال کې په رومانیې کې د کمونیست حکومت له واک د پاچاهۍ له تخته ولوید. د رومانیا پاچا د ختیځ اروپا له وروستیو پاچایانو وو او تیر کال د هغه د ناروغۍ خبر خپور شو چې په سرطان اخته سوی وو.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي.
The people and government of Afghanistan have every intention to transform Uzbekistan into one of our major trading and transit partners.
ایا ازبکستان دغه موقف لپاره کافی ظرفیتونه لري؟ دا مسله د اقتصادي چارو لوی کارپو سره څیړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوی د پلسګونو په فساد تورنو پولیسو او چارواکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي.
دو جنرال و 36 تن از افسران افراد بلند رتبه اینا هم شامل همی دوسیه ها.
په کابل کې د کورنیو تولیداتو د درې ورځني جشن تنظیمونکي افغانان د کورنیو محصولاتو استعمال ته هڅوي.
خپل هیوادوالو ته خپل داخلي توکي ور وپیژنو او وهڅو ودی ته چې خپل داخلي توکي ګټه زنده واخلي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې روسیه د ازادي راډیو په ګډون پر یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر وایي 2013 میلادي کال چې یوازې د ګوتش په شمېر ورځې ورته پاتې دي، میلادي کال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره مهم کال وي. ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر تړونونو د لاسلیک په مهال له خپل ازبکستاني سیال سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. د ازبکستان ولسمشر هم د افغانستان په بیلابیلو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال واصل وصال پر راپور کوي.
افغانستان او ازبکستان په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي او یو شمېر نورو برخو کې د ګډو همکاریو یوې شتړونه لاسلیک کړل. ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبه پر ورځ د ازبکستان د ولسمشر سره په یو ګډه خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې مهمه وبللې او په 2013 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ.
د
وای زما وړاندیز دا دی چې 2013 میلادي کال دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره ډیر مهم او عملی کال دی. افغانستان غواړي چې ازبکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو مهم ملګری او همکار وي. لدې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي چې ولسمشر به ازبکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې یو شتړونه لاسلیک کړي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ماښام ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی چې د بخارا په پانتون کې ډیپلوماټانو او دغه پانتون استادانو او محصلینو ته وینا هم وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر دغه سفر تاریخي وبله او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. دوی دغه سفر موږ ته تاریخي اهمیت لري، په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې چې لا دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پراخې شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسترړونو ډک او مهم یادوي. د راپورونو له مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیون ډالرو ته رسیږي چې هڅه کېږي په نږدې راتلونکي کې دا رقم 1 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې واموري د افغان ولسمشر وایي غواړي اوس پاکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. د اقتصادي چارو کارپو وحیدالله غازی خیل له کابل د ټلیفون په لیکه را سره دی. غازی خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت اوسئ. خیر.
د منځنۍ آسیا د هیوادونو په قطار کې ازبکستان څومره د دغه موقف لپاره چې افغان ولسمشر هیله کوي ظرفیتونه لري؟
پخوا افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته، نو د ازبکستان له لارې به یې کول. ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نور ځای ته وکړو. حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې غوښتل نو چې د جورجیا، ازبکستان او اذربایجان لارې، د تورې بحیرې لارې، کاسپین لارې افغانستان له اروپا سره موصل شي خپل صادرات کړي. ولې مرکزي آسیا خو موږ ډېره تمه لرو، خو مرکزي آسیا بیا دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زموږ واردات له مرکزي آسیا نه یوازې 2 میلیارډ امریکایي ډالرو دي، نور قزاقستان نه زموږ واردات ورو شته دی، لوبیا شته دی، ډېر شیان چې هغه موږ له ازبکستان نه، قزاقستان نه کوو. ولې مرکزي آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډېره دلچسپي نه لري چې د افغانستان سره ډېر صادرات او واردات ولري.
خاصه خلک تاسو هم یادونه وکړه، یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډېر خبر وي، په هغه وخت کې هم ډېرې ستونزې موجودې وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي لومړی د کارګو په سوداګرۍ موادو بار یو کارګو د حیرتان تر ورسېدله، او افغان چارواکو د دې ډېر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ده، ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېرې ستونزې وي. ولسمشر اشرف غنی فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هیواد سره هر وخت ولرو دا وختي ده. مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان کې، هلته داسې یو څه ډله شته. فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي، اویا چې سره تیل یوه کمپنۍ راوړي، دوی هر چا ته نه ورکوي. یعنې نور رشیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي، یا له هر چا سره معامله نه کوي. څه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. دا ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دوی ته ډېر داسې خوشبینه نه یمه. له دې نه چې موږ هلته دغه حکومت باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید ډېر فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي، او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازم وای سرمایه ګذاري نه ده شوې په چابهار کې، یعنې د هندوستان چې
حیرتان یو وخت افغانستان لپاره ډیر یو مهم بندر بلل کېده، د تورغونډي او د غراز د اسلام قلعه او د تورخم تر څنګ. البته د پخوانیو د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال او د کمونیستي رژیم په دوره کې ډیر واردات افغانستان ته راتل د حیرتان لارې راتل. حیرتان آیا بیرته نشي کولای چې بیرته پخوانی موقف ترلاسه کړي که چیرې ازبکستان همکاري وکړي؟
نه، ځکه نشي کولای چې کم موادو ته موږ ډېر ضرورت لرو. پخوا خو داسې وو چې موږ دلته داسې یو رژیم درلوده، د ډاکټر نجیب الله یا د کارمل رژیم، چې ټوله اتکا یې په شوروي اتحاد باندې وه. او ښه لاره ورته د ازبکستان لاره د حیرتان وه چې له مغز نه چای، بوره او تیل هر شی زموږ راتله. ولې اوس خو موږ هغه سوسیالیست اقتصاد نه لرو سم د آزاد بازار نه پیروي کوو او حکومت پلاس کې یوازې تیل دی هغه یو فیصد یو نیم فیصد دی نو خو خصوصي سکتور واردوي افغانستان راواردوي نو ځکه موږ ډېر اعتکاف هغه ځای باندې ښکلو یو شی چې دا چې هغه ځایه موږ تیل اوس هم ډېر زیات کوو یعنې له مرکزي آسیا نه زموږ تیل تقریبا د 2 میلیاردو نه زیات تیل موږ راوړو نو نور شیان چې دي فرضاً
بله غازی خیل صاحب تلفونی اړیکه مو سمنه ده ستاسو غږ سمنه اوریدل کیږي ډیر مننه کور مو ودان مکمل جمله بشپړنه شو په هر صورت تاسو نظر واوریدل شو د افغانستان د اقتصادي چارو کار پو وحید الله غازی خیل چې ته ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او دغه راز دا چې دغه سفر به د دوړو هیوادونو پر اړیکو سره ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې دغه راز اوری چې په کابل کې د کورنیو تولیداتو د درې ورځني جشن تنظیمونکي افغانان د کورنیو محصولاتو استعمال ته هڅوي خو اوس په امنیتي او دغه راز په افغانستان کې فساد ضد هڅو په اړه یو راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د 130 منصوبینو چې په اداري فساد او له صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن دي دوسیې لویې څارنوالۍ ته استولې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپورټ کې
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغه وزارت د تفتیش ریاست د یاد وزارت د چارو اړوند د اداري فساد او له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې نه نوي مورد پیژندلې دي. نجید دانش د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فساد اړوند دوسیه کې د دوو جنرالانو په ګډون 130 کسان شامل دي چې اوس په توقیف کې دي. دوی په دوی کې دوه جنرالان او شپږ دیرش افسران یا لوړ رتبه کسان چې رتبې سمونوالۍ او سمونوالۍ ترسیلی شامل دي. خغلی دانشوی یاد شوی موارد د روان مریض کال په تیرو اتو میاشتو کې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې رامنځته شوی. د اداري فساد په وړاندې مبارزه د خلکو نړیواله ټولنې په وړاندې د افغان دولت له مهمو ژمنو ګڼل کیږي او دا پدیده د فقر نامنۍ او مخدره موادو ترڅنګ په هیواد کې له سترو ستونزو ګڼل کیږي. د فساد په وړاندې د مبارزې د دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو ترڅنګ افغان حکومت تیر کال د فساد د سترو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره هم رامنځته کړه. د مرکز تر اوسه په فساد کې د لاسلرلو په تور د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیې څېړل چې په ترڅ کې د یو شمېر جنرالانو په ګډون دولتي مسؤلین هم زندان ته استول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حکومت کلیدي برخه ګڼل کیږي چې په دې وزارت کې د فساد زیاتره اداګانې موجود دي. افغان ولسمشر څو موده وړاندې په دې وزارت کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه خبر ورکړی و. د شفافیت د څار بنسټ رئیس اکرام افضلي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ارقام چې وړاندې شوي او کوم شمنې چې په دې برخه کې شوي نشي کولای د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پرې باور وشي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې د داخلي وزارت د فساد ضد مبارزې کارونه ډېر شفاف نه دي او مونږ په دغه اړه اطمینان نه لرو. هیله من یو چې د پارلمان د تایید رای اخیستلو نه وروسته د کورنیو چارو وزارت وزیر په مشارکتي ډول باندې فساد ضد مبارزې لپاره واضح پلان جوړ کړي او په دغه اړه د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي.
په ورته وخت کې د لوی سرنوالۍ وایان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په ګډون د هر بنسټ له لوري چې د فساد دوسیې ورته واستول شي په ډېر دقت او بې طرفۍ به یې وڅېړي.
دغه راز له خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د خوست ولایتي شورا غړو د خوست امنیت قومندان د دندې د ځنډولو په وړاندې د اعتراض په توګه نن د شورا دروازه وتړله. د دې شورا غړي وایي د فیض الله غیرت دند افغان ولسمشر ته د ورکړل شوو ناسمو معلوماتو له امله ځنډول شوی او تر هغو چې په دې اړه دقیقه څېړنه شوي نه وي دغه دروازه به پرانه نه ځي. د معلومه نه ده چې د فساد او له دندې د ناوړه استفادې په تور لوی څارنوالۍ ته د کورنیو چارو د وزارت لخوا د 130 منصوبینو د دوسیو په استولو کې د خوست امنیه قومندان هم شامل دی او کنه. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د جنگ د عواملو په اړه له رسنیو سره ځینې نور معلومات هم شریک کړل. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې وویل چې په هیواد کې لوږه او بیکاری د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې جنگ او تاوتریخوالی دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل دې واصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په باور لوږه او بیکاري دوه هغه عمده لاملونه دي چې په هیواد کې جګړې او بشري سرغړونو ته زمینه برابره کړې. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوي کانفرنس ته وویل که د برخې ته لازمه پاملرنه ونه شي نو په لوی لاس وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه مساعدېږي چې له بې وزګارو ځوانانو نه د خپلو شومو اهدافو لپاره استفاده وکړي. درنو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې لږ تر لږه د افغانستان نیمای نفوس له لوږې او بیکارۍ رنځ وړي. همدغه فقر او بیکاري ده چې بشري سرغړونو ته زمینه مساعدوي او دغه شان وسله والو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه برابروي چې زموږ له ځوان نسل او بې روزګار خلکو نه ګټه واخلي.
اغلې
سمر وایي که حکومت د ټولنې بې وزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره نه کړي دا مسله به په لوی ناورین واوړي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ د نفوسو زیاتېدل هم یوه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره باید هڅې وشي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د وګړو په شمیر کې هر کال په داسې حال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلني ډول 0.15% اقتصادي وده لري. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت یې هم تاییدوي په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان وزګار دي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر کال د کار په شرایطو برابر 400,000 افغان ځوانان د بیروزګارو کسانو په شمیر ورزیاتېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وزګار ځوانان له حکومته غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي، کنه نو د دوی په خبره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبوره دي چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې، نامنې ټولنیزې ستونزې، د کار ټیټ ظرفیتونه، له هېواده د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکارۍ لامل شوی چې بې وزلۍ ته یې لار هواره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا یادې غونډې ته په وینا کې وویل په هېواد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د خلکو او پولیسو ترمنځ باید د اعتماد فضا رامنځته شي. ویس احمد برمکوی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون سره به په ګډه په هیواد کې د عدالت ټینګښت ته کار کوي.
موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به یو قوي رابطه رامنځته شي او ستاسو د وړاندیزونو او څېړنو له مخې به اقدامات کوو او ستاسو همکار به یو.
بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د حکومت رهبري په ځانګړي ډول افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په دې هڅه کې دی چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه او د خلکو په ژوند کې خواله راولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په کابل کې د کورنیو تولیداتو د درې ورځني جشن تنظیمونکي افغانان د کورنیو محصولاتو استعمال ته هڅوي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس هم دغه جشن ته ورغلی او له سیمې دا راپور استولی دی.
قدرمن اوریدونکو، زه همدا اوس د کابل په بادام باغ سیمه کې هم چیرته چې د افغانستان د ملي تولیداتو جشن جوړ شوی. دغه جشن به د درې ورځو لپاره په کابل کې دوام کوي او همداراز په دې جشن کې د شاوخوا 100 شرکتونو استازو دلته غرفې ایښي او په دې غرفو کې مختلف افغاني توکي لیدل کېږي. له یو صنعتکار او یو داس چا سره ولاړې ما چې دلته غرفه یې خېده، مختلف توکي لیدل کېږي. دا چې څه توکي دي په دې باره کې به معلومات راکړي. ربن ممرت،
السلام علیکم. سید جلیل شکرزاده یم، د سوپر کولا نړیوال کمپنی مارکیټینګ منیجر یم.
ښه، نن تاسو دلته غرفه یې خې او خپل توکي مې راوړي دلته نمایش ورکوي، په څه هدف دلته راغلي یاستئ او عمده غوښتنه مو څه ده؟
مونږ هڅه مداده چې خپل هوادوالو ته خپل داخلي توکي ور وپیژنو او خپل هوادوال وهڅو ودی ته چې خپل داخلي توکي ګټه زنده واخلي او ان شاء الله خپل په کیفیت او قیامت کې مونږ غواړو چې د گاونډي هوادو یا بهرنی تولیداتو توکو سره مونږ رقابت وکړو.
د نوو شر دوی مو خلاص ده، تر نوو شر دوی مونږ نه
پنځه پتن چې کوم شه
اوریدونکو د سی غرفې تراغلم چې دلته ډیر ښایسته ګلدانونه دي، او نور زینتی شیان تر سترګو کیږي، او دا البته د مرمر او ځینو نورو قیمتي او نیمه قیمتي توکو څخه جوړ شوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مو د سنگ مرمر د استخراج کار کو مدن مسولیت لرو، ګلدانونه چې تی ګورې او کټارې ته جوړو، او د پرس تیګه او د زینو کلکه داشته داره دو تیگو ناو پا گلدانون جلو پواره جلو
در طول مواد هر سی تاسو هم دلتا برا
طول دی وطن تولیداتی او پا وطن کی جلی
موریدون کوز هم دا اوز دا سوداگری وزارت ویاند خاقلی مسافر قوقندی سر ولاریم او دا جشن پرابیتا چی پا سه هدف جل شوی لدس خواه معلومات و خلوق قندی سر میرا بند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالی ده افغانی ده زمون شعار ده جشن چه ده طولو ده افغانستان ده توکو چه ده افغانستان دنه نتولیدی گی دلتا پنمدارتون که که خدلی ده چه او طولو افغانان نه هیلم دازش راشه اخپل سند نه ملاتر اکره
پا ده جشن که چه شاو خوال سلو زیاد غرفی خودل شوی دی پا ده طول غرفو که یو مشترک نقطه داده چه پا ده غرفو که هیچ نور تولیدات لافغانی تولیداتو بغیر نلیدل کی گی. دوی طول پا یو خوله داوی چه افغانان باید لخپل کورنه و تولیداتو ملاتر وکری ترسو دوی وکری شی چه خپل کار تا لارونق ورکری. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل، دا بادام باغ سیما.
ستاسی پیغام، ستاسی غک.
منم عبدالله پاکسر و لسوالهی که دو حکومت لسرسرهی نکیجه الته چه دی خلق مثال دوی سخه پازابم دی او دوی چه دی کم ده کم خدمت ورندیز با که آقا خدمت که ولی نسی نو اکثر خلق چه دی ده اغاو لسوالهی ده پا طالبانو سر پیسلیه که او طالبانو تورزه حکومت نسی که ولی چه ده دوی مشکل ورحل که یا ده که اکثر پیسلیه طالبان که او طالبان پا شطری که سرور که ولی سی ده پیسو زخه بغیرم ده دوی مشکل ورحل که ولی سی حکومت اکثر وقت ده پیسو غشتنه جنی که او پیسی چه ورم که اکار نسی ورته که ولی د مثال پر ټول کپ ما بس کې بنديان دغه سي د شک پر بنیاد راويستلې هم نس کولای چې دوی د خپل بنديان رخلاص کې حکومت پیسې د پیسو غشتنه ځینې کوي یا یو لاک یا دوه لاک یا درې لاک کالداري په دې ترڅ کې د پیسې ځینې واخلي او اکارم نورته کوي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوال موضوعاتو که هم د روسیې د هغه اقدام په اړه اورئ چې د روسیې لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو پر خپرونو هم ښی اغیز وکړي. خو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر ویلي چې د بېپرې او کره خپرونو او رپورټونو جوړولو ته به دوام ورکړي. فرشته جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې پارلمان دا قانون په روسیو کې تصویب کړی دی چې د قانون پر اساس د روسیې حکومت کولای سي چې پر هغو رسنیو چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په توګه یې ګڼي بندیزونه ولګوي. د روسیې ولسمشر د نومبر میاشتې په 15 نیټه دا قانون توشیح کړ. د روسیې د عدلیې وزارت پر ویب پاڼه باندې نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو، امریکا ژغ راډیو، د روسیې لپاره ټلویزیوني خپرونې کرنټ ټایم، د ازادي راډیو تاتار باشکیر خپرونې او یو شمېر نورې بهرنۍ رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو یا د هغو ادارو په توګه پیژندل سوي چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. خو د ازادي اروپا، ازادي راډیو مشر تام کینت ویلي د روسیې د عدلیې وزارت له پرېکړې خبر دي. د پرېکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي چې څه پایلې یا اغېز به ولري، خو تام کینت ټینګار کړی چې د روسیې خلکو ته د ازادو معلوماتو رسولو ته به دوام ورکړي.
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
د آزاد اروپا آزادی رادیو د روسی چارواکو لدې پریکړې خبره ده چې څو څنګه د کرنټ ټایم ټلویزیون او ډیجیټل شبکې سره په هغه ډله کې اعلان کړی چې د بهرنۍ حکومتونو د ګټو لپاره کار کوي. د روسیې عدلی وزارت اعلان کړی چې په دې سره به په روسیه کې زموږ پر رسنیو لدې زیات بندیزونه وضع شي. تر اوسه د دغو بندیزونو اندازه نه ده معلومه. موږ د روسیې عدلی وزارت او نورو رسمي روسي ادارو اړیکې دقیقې څېړو. د بریالی له کار سره ژمن پاتې کیږو څو خپل روسي ژبو لیدونکو او اوریدونکو ته دقیق او بېپري خبرونه خبر کړو.
د روسیې پارلمان شاید ډیر ژر یو بل پریکړه هم وکړي چې پر اساس به د هغو رسنیو خبریالان چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په لیست کې ادارې ثبت شوي دي، د پارلمان د استازو مجلس یا دوه مالغونډو منشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی تسبارم. خیر اخلاص،
تشکر از شما ماندنه.